سلام ستړي مشهي دا سهار شپک بجی دي تاسو زموږه کلازاده رادیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریز نیوالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنځم بینه وخته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ست اقدامات نور هم پراخ او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د خصو همجنو مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي ټینګار کړی که چیرته د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 باروړونکي لارې دوړو خواو ته لیوي او نه رهي سي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خوده له بشر د زدرې مشال څنګه ته د پنځمې پوره زویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي او نه رهي سي د باروړونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پروتوکول مسافر او ناروغان په جمعتون او هوټلونو کې ډیر دی ته خوراکو څکاک لنشتونه شکایت لري. بلبلاو د دروازې دوړ خو او ته یو شمیر لري چې لهونکي شکایت لري چې مالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی 8 د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخه عمله کابل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوی ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې له کابل د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لسکلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او رشید خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کشتمه چې ما درلوده تاوني وه. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د 100 منډلو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغو حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی ول رشید خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه بلل کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي اور په 15 بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 15 وکټو په تاوان 226 منډه وکړې چې 100 منډې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 1:30 بجه پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلی برمتو جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارل و. د پورز حماسو اسرائیلو ته سپارلی و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې پنځشنبې په ورځ وویل مړه شوي کسان شلموز مزرو تصاحی یدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومی اسرائیلی یرغمل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمتو چاته کسان مړه شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
دا خونه را باندې ونړېدل. ازما یو یو مینه وا یو میلور او د سلور ورځو خو او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ.
بل په لاو بیا په نورستان کې د بارانون لکبله ترافیکي په خراب مست شوی.
دا غلار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
په افغانستان کې روستي ورختونه په داس حال کې دی چې د سشن به پر ځای د کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وایي چې اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې نشته 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه نور جزئیات هم سره واوري. په دې به هم سره جزئیات او تفصیل واوري چې د پی کی کی مشر له زندانه پیو پیغام کې خپل پلویان غوښتي دي چې دغه ګوند منحل او اسلوال مقامت دی پری کی دی. د دې سربیره د کرکټ د بریا د منځلو پړه با لبیلا بیل ولایتونه هم در ترپورونو ولرونه مطلب مشتمل ته مو وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيزي کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرې خودو تړ شوي. د دې سازمان په ټکو کې اقلیمی بدلون افغانان له خپلو مینو د بيزي کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبله پاتیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشری مرستو ته اړمنی کړی دي. په راپور کې زیاته شوې پاتیر دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځای شو شمیر 988,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو یو مینه وا یو میلور او د سلور ورځو خو او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ. خوشینه مې په شي کې و پاشم په شي کې د غې په شي ما دې خوشینه د پاشمې او د خوشینه لاس ما ته خو لا خپل افشانو بوت بیا ته دوا ما وای دا دلته موږ ورته وکړل.
د رواني اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پر لبسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان صایق د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان 240 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ او چې پترڅ کې زیات اورښتونو سیلونو توندو بادونو او پزینو سیمو کې بیا سخت وشکاله او د عام افغانانو ورزنه ژوند پر لپسې اغیزمن کړای دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لویدیز نورستان دوه بلوسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و ته نورو ټپین شوې دي. د ځای چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه بومندور لوسوالۍ و ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د پنځشنبه ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دوه ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې لسرک خوښ شوې پکې یو ماشوم مړ شوې او اته تنه ټپېندې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپېندو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړي او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي رادیو ته وویل
د غلار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړي دي. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خراب او تنګ سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچن نور هم جوړې شي.
نورستان د هیباد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوی چې د موټر چلون کې د لګې بیغورې په وجه موټر لسرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکونکو د نالوستې د منځوړو لپاره له 25 وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد زده کړې لاسلیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده به برخې پاتې شوي له 25 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 28مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې با په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منسوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پروتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا داسې خلک مثال پتن ته ګمارل شوي دي چې هغې مثال تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې دپاره د سواده موزي برنامې په لار اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کار یم، دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او شپاړس کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په شپاړسو کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند د منحل کېدو لپاره یوه غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو. د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لا زندانه په یو پیغام کې ل خپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې په ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه په یو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی و غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي. د ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل، د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام درامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته، یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پینځاویه کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي په ټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو پر پی کی کی د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکام شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان د ورشو روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا د تیرې ورځې د بریا خوشحالي لمنځلې. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
د لاسونو د پړکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاره وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شیبه ثبت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نه یوازي د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر سپیشالي د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د لوبو د خوشي په پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نن رفیولا روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا داسې د طاقته ووت واورې ډیر خوشحاله سو. ولا دا چې و انګلینډ چې ډیر ډیر و تکړه دغه دی لوبډاله ده دی موږ سره چندانې لوبم نه کوله وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی خپل د کرکټ لوبغاړي مې دی چې موږ دا هیواد وځلېږ نه دی زمر د افغانستان نوم لوړ سی. بس
زمانو مشپیوله رحیمی دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زمر تمه و یعنی زمر د خپل لوبغاړو ته تمه غسی لوب او کپ بیټینګ کې و کپ بالینګ کې و څنګه چې زمر د ټول افغانانو تمه وي هم دا رقم لوب زمر په کار لکه څنګه لوب شي وکړه هم دا چې لوب زمر په کار دی کدا چې لوب یو کومه شب مر یعنی مر بنړیوال کپ مخبل کوټ خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا شو لوب وکړه بالکل بیخی خوشحال یو که درته ما یعنی موږ په خپل جامو کې نه زیږ داس خوشحال ده پر موږ یو وخت لري ځکه موږ یو داس خطرناک ټیم ته شکست ورکړ دي چې هغه د کرکټ بنسټ شودونکې ټیم دي چې هغه انګلستان دی.
نو مې کومه هغه د پینالې وسیدونکې ما ډیر زیات خوشاله وم بیخی دایولو بغاړي خو ډیر وځل دی بیخی ډیر په خوشاله یم دا خو ډیر احساس مکولې خو بازي ډیر په احساس پړاو ته ځلوتل چې ډیر لږ منډي پاته بیا وکټو ما غدي شو د خلاص سپه مشته.
د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګند کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازي د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. دا یادونه ورده چې د ورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دې سیالي د بریا د لمنځلو په پار د شارو وټونو تراوتلې دي او خوشحالي لمنځلې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په روسیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي چې لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیا پوره کوي خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپل محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسته بلې بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې غاځي چې کله باندې کله ارزان وي او نو واسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي.
عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوی دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو واردات یې بازار خراب کړي او د شیدو بی خورا اټیټی سوي دي.
زمور غواړي ته وشي چې بنې سي زمور راشي په دا خوشاب کې به خ ډیر ډیر یاني دي چې میم لري کندیم لري به خ ډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دغه شیدو بس وچ شیدو بنې سي زمور هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
نو یوازنی غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندې شي او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفې پر ولګیږي او درې درې څنګه باید هغه شې چې طبیعي شې دي او هغه پروژې شې دي دا غوښتنه مې باید توپیر وسی.
دا کمپنی پر مخ لاړ چې دا شې نه کې ارزښت پیدا کې موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دار غواره نیولې دا وسی دا شې دوته ګر کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړ کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړ سوي.
بهر نه د شیدې واردات زیاتو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایه یو وخته خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دغه 10% ته زوړه کړه، او په اندا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایه.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لارې خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سختي زباد را لې او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باید په وکړي دی صبر تکړي تقریبا شپې ته لک کلداري تواني کړي دي. سرای چې چار دی والی و په دې خونه باندې راګرځیدل و دې شر دی والی سرای د مکمل د شر دی والی نړیدل دي، زیات وته كون نړیدل بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پای یک شل دي بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې لکه دا پرون را چیرغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې زابل ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورسوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د ان پنځوس تقریبا زکته ډیر سخت ځان رسیدلې دي او نو حاصلات مو د لاس اور کړې دي او زه په مو د ډبرو ډک سوي ده او بسګری هم ډیر ناتوان دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړی کني ولې میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي وره شه. نو مو ځای کې چې دی دا واوره ډېره کې لارې بندې دي نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو. تاسو زموږه آزاده رادیو نه اوري. تاسو کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوي 00 00 22 22 15 00. تاسو موږ ته واتس اپ شمیره ده. د خبرونه په دویم نیمای کې درته اساسي بشري حقوقو پروګرام درو خطرغه وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالی دا ډله زړهواره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50 ناسته کې پنځشنبې ناوخته د فبروري په 8 د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارتونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. دغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، دغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارلونکې لارې دوړ خواو ته لیوي ونې رهسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خود له پښار د ازادي رادیو مشال څنګه د پنځشنبه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي ونې رهسي د بارلونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال لړیو د خبريال پټوکو مسافرانو روغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل بل او د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر خړه کړې و چې له کابلای د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافر پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم صدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم صدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم صدران ته وایي دغه کې تمه چې ما درلوده تاونی و. په ویډیو کې ابراهیم صدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوی امن لو پوره کېدو ورسته په میدان کې کړی و. ابراهیم صدران وایي په غوړ حرکتونو چې لاسې د خبرو مننې په شکل نیولې و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي او په 5 بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 ګشمنډه وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم صدران کړی وي. نن جمع افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوهنی مبجه پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه پورې سماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه پورې د فبروري په 8مه ویل مرشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راغبل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله والا ډله ترهګری سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمتو چاته کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمې مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوي نه دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټوله سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني دي. د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي. ډېر سخت کارونه کوي، سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي. پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم. د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څنګه جوړیږي؟ علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومان باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومان نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی. خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته، لاړ شي درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کې د زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، موټر په مصري خانو کې شاملې دي، خوشبو بټوي کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، دې ته فکر نه کوي چې اته په هیوادو می درانه کارونه کیږي نو دا درانه کارون نه وایز دی بدن توان سی بلکې دی پر روغتیا او پر اروایی په هنه به یم ډیر تاثیر کی پر اروایی ډیر تاثیر کی او دی د بیرابیل اروایی ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دا یو کار نس کولای هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی هغه به دی به په زور کار کوي په اته په دې ځای کې ما دی چې وهلو ټکول ورکی ما شومان ته جب ځکه چې وای ته مو پیسې ورکو ته باید مشته کار وکې نو دا وهلو ټکول دا روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه پخوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارون ته اړ باسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودې دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وه نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي دا کله امکان لري مثلا کونډه مور په غاړه کې وه یا یتیمانه ورونه خوند په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې وه یو د هغو نس مور کې تنه پټ کړي دوا او درملو غم وخوري ولا بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ ورځ شان ټول ګرانېږي نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی بوجې په غاړه وي په امبار باندې ګرځېل د امبار کاغذان به ټپلوله دا خپله یو داس کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي ولمونږ د ملا پر ازانو باندې راوځو د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېله چې دا دوی درته وایي چې هرخیز تاوان دی ورته نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
او دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړه دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کړل لري نو دې زده کړو ته ناستې کارتي هستې هیڅ خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوه وایي د حقوقي بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځایور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مو راتلونکي ولرو که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کوي حقوق ته پام نه کوي نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نه هلګیان چې کښنه یې د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغه څه دی هیواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند د سرګردانۍ سره مخامخ کیږي که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکي روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکي روښانه کړو نو باید تر اصل لومړی تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر اوسه زده کړې وکړو د غوپو کوک باندې ځو پوکو دا چې ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا ما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی وایي زما بچان مې د وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ورنه کوو او ته د همسایه په حال باندې خبر نه کوو سمی اصول داد څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې په سیمه در کو په باندې کوښنه مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کار پس ماسته ونیم ورځ کار کوي نیم ورځ مکتب وایي نو دا ټول کو د ټول مسؤلیت نه وایي دی وچا د ماجت د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټول کې وځي ټول مسؤلیت چې خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خدای مکه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفوي. دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا همدغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کیدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډیر په ځینو خري کې دغه اصطلاح ده اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیری ته نسلسی ورملولی ته نسل پټولی په تاسیع نه پوهیږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور ته جوابته نه یي، پلار ته جوابته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي هغه بیا په دې نه پوهیږي. وایي زه نه شم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور تعلیمیافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې مور باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یي هغه په ډوډۍ ماړی د غو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځین په عذاب یي، نور دي خو دا نه فرشد یو اولادی. نو پدې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلته لري چې دا د مخ چلودونه پیدا کوي، باید پلان د مخ وایي چې دا خو داسنه خوشاله پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پلان غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ دا جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما دې ومشه د نبی وبد تیروم، دا نه بیا نه دې څه خبره. دا نه دا لا وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی سم که دوه اولادونه سم مړولی سم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دی که یا دوه اولادونه مې هم مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاوو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ، هر څه په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې نه برابر ولای، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسو، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
bale سپیشلی صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي. طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلون کی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي، یا ساه وخت کور ته خروزي، یو شمېر کسان د خناول جنسي استفادام کوي، د خپل یو بل ناول کار دي. داس کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر دی، بچو حقوق خبري، او د جنسي تیرش کارم سي، دا یو قدمن کوچنی د پراتونکو باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټول په د وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک وي، یو پایلوچ وي، ځکه د نن څوک رسته لار وشي. د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه زده کړي. دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښيږي. زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط دي، د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاله باندې مسلط لري، چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي، کوالی چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښوونه ورزل سي، دا کسان بیا په مکتب نړي، دا کسان د پول نړي، دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، اته خپل مور پلار په احترام نه پوهیږي، څوک ځان پیژني؟ خدای نه پیژني. خدای نه پیژني، نو ټولنه به څه پیژني؟ مور به څه پیژني؟ پلار به څه پیژني؟ نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري، باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي.
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپیشلای صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان دي ډېر ډیر زیات وي.
دا خو داسې ارزي ګټه ده، معنی دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څه غلی، نو دا د کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد چې مکتب ته واستوي د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یوه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا ستې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې اګړې ورځ تېره سو پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنۍ خوراکۍ خپله خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نسي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړ اهمیت ورته وایي چې پروا نه لري خور یا وروره د ستاسو مکتب ته واستوه، څوره ورځې ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ زموږ په وخت په یاد وي، دا به دوی ګټه. دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلې، دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه یي، مکتبونه به موږ فعال یي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کښې هر هغه څوک په ځانګړ مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وړونو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي او له دغه شغه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوقو ته یې ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړي. په دې کښې به نه بیا دوې ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درڅه د خدای رضا مهمه ده. یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سرولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یوه ښه ټولنه ولرو، په دې کښې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کښې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې دا پروژې اخلي د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کښې خلک دا خبرو ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبره د اسلام سره ټکر هم نه لري، بلکې د اسلام د نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي، د اسلام د نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفونو څخه وایي، جمعې پر ورځ په خطبو کښې وایي، انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کښې به ډېر غټه ونډه درلودلی سي. دغسې لیکوالان په لیکونو کښې وایي، شاعران په شعرونو کښې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کښې برق نشته، شی نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کښې دی. یا انټرنېټ دومره فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېره وګوري. نو زموږ په کلیو کښې، ډېر پرتو کلیو کښې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی سي. په لږ وخت کښې ډېر کسانو ته ډېر معلومات ورکولی سي. نو په راډیو کښې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یوه خور چې ناست یي په کور کښې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کښې د راډیو غږ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر وسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او کچېری مرته سره سرزن ناستو نه یوازې مونږ ځان تاوان رسولی، نه یوازې مونږ ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رحم او رحمت خوشاله شوی چې دا نو ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنۍ ته ملرو چې هم دغه اوس اقتصادي خراب ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نستل د افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور او پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د ماستر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره ده چې دا د غړي اولادونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې اولادونه ژوندي هغه تر مل نه جوړي، پرتای نه جوړي، مریض دی، هغه اولاد په پاکی په خپل ځان ساتلی نو اولاد وسو ساتي. نو په کار ده چې اما په هوای امسي د ماشومان او یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسی، د درنو خاروت خراب وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو او خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه د ځخ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرځ کې چې است الله ممل او ملګری.
گر زمانور دستا پا عشق کے آوارا مالا دی سادا زڑگے کلو ڈیر پارا پارا حشولا چتا خپل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا